The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum grana uridun ko da The Voice of America jiwa radio de nindana hebras kal 2000 shalam do farwari do myashti salurmane tara وقت شوی دی په پاکستان کې د سحر اتمی بجی افغانستان کې شوی دی اته بجی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل برز او د شپې لس نیمې بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبری پروګرام کې درته د محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکای د طالبانو ناغوښتنه کړې چې د افغانستان نه د امریکایي فوجانو وتلو او د بین الافغاني مذاکراتو شروع کولو د پاره لارې هوارېدو ته دي. داسې سرګند شواهد وښایي چې په تشدد کې پرختیا سموالی راولي. چینایي ساینس پوهان وایي داسې ښکاري چې کورونا وایرس د خاپیرکانو نه خور شوی وي. چین وایي د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمیره 1415 ته رسیدلی او تر اوسه پورې د دغه وایرس نه 40,478 کسان اغیزمن شوي دي. او د امریکې سنټ کې د ګل په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ مواخذې او ربونې په وخت د کانګرس نمایندګانو ایوان کې د ډیموکرات ګونډلې او د صدر ټرمپ دفاعي ټیم خپل آخري دلایل وړاندې کړي دي. او څو چې د خبرونو تفصیل ته امریکای د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د امریکایي فوجانو وتلو او د بین الافغاني مذاکراتو شروع د پاره لارې هوارېدو ته دي. داسې سرګند شواهد وښایي چې په تشدد کې پرختیا کمې راولي. د ازبکستان په سفر د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ګول یا دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې طالبانو سره د سولې د لوزنامې لاسلیک کېدل رانږدې شوي، خو د نوموړي په وینا د دې وړاندې طالبانو ته پکار ده چې د تشدد کمولو لپاره خپل نیت او وړتیا په ډاګه کړي. چینایي ساینس پوهان وایي داسې ښکاري چې کورونا وایرس د خاپیرکانو نه خور شوی وي. د ګول پورس د ساينس یو مجلې نیچر په یو خبر شوی ریپورت کې ویلي چې د چین ووهان انسټیټیوټ اف وایرالوجي ماهرین وایي چې د کورونا نوې وایرس 90% په جینیاتي توګه باندې د هغه وایرس سره سمون خوري کم چې د سویلي چین یونان صوبې په خاپیرکانو کې موندل شوی دی. چین وایي چې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 1415 ته رسېدلې او تر اوسه پورې د دغه وایرس نه 40,478 کسان اغیزمن شوي دي. چین د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو لپاره د ګول پورس په ووهان ښار کې د زرو کټونو هسپتال پرانستا هم کړی ده. چینایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خورېدو سمدستي وروسته په دغه هسپتال باندې کار شروع کړل شوی و چې پکې 2,500 نه زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د صحت نړیوالې ادارې ویلي د کورونا وایرس نه اغیزمن شو کسانو په شمېر کې د زیاتوالي امکان دی، ځکه چې د زرګونو نورو کسانو د ناروغۍ ټسټونه را روان دي. اخوا پاکستان د ګل پورس چین سره د کورونا وایرس له امله ځنډولي د مسافرو د هوایي جهازونو پروازونه بحال کړي دي او پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې د کورونا وایرس کومه پیښه تر اوسه نه ده موندلې شوې. د امریکې سنټ کې د ګول پورس د صدر ډانلډ ټرمپ مواخذې ابرمنې په وخت د کانګرس نمایندګانو ایوان کې د ډیموکرات ګونډلې او د صدر ډانلډ ټرمپ دفاعي ټیم خپل آخري دلایل وړاندې کړي دي. د نمایندګانو ایوان کې د استغاثي مشر وکیل ایډم شیف د سنټ د سلو غړو نه درخواست کړې چې دوی دا ثابته کړي چې ډانلډ ټرمپ جرم کړي او دا چې سنټ ته اوس بې طرفه انصاف وکړي او ډانلډ ټرمپ ته مجرم وګرځوي. د امریکې په آیووا ریاست کې د ډیموکراتیک ګوند د کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې د خپل امیدوار د غوره کولو لپاره د پارټۍ دننه د ووټونو لړۍ شروع کړي. دا وخت یو شمېر سیاسي مشران د ډیموکراتیک پارټۍ په ټیکټ په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو خواهش لري او د تیرو څو میاشتو راهیسې د حمایت ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه چلوي.
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتلو او د بین الافغانی مذاکراتو شروع لپاره لارې هوارېدو ته دې داسې سرګند شواهد وښایي چې په تشدد کې پرختیا کموالی راولي. امریکا او د طالبانو نمائندگان د ډیر وخت راهسې د افغانستان د جګړې یو سیاسي او سفارتي حل راوي سولو باره د یو بل سره خبرې اترې کوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا خبره د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپایو تیر ورځ په ازبکستان کې د یو خبری کانفرنس په محل کړي او ویلي دي چې طالبانو سره د سولې د لوزنامې لاسلیک کېدل رانږدې شوي، خو تر هغې مخکې طالبانو ته په کار دي چې د تشدد د کمولو په برخه کې د خپل نیت او وړتیا په ډاګه کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپایو ویلي، موږ په پوره احتیاط سره د سولې او پخلاینې پر یو پلان کار کوو، هم موږ تیر ځل هم داسې یو پلان ته نږدې شوي چې دوانو اړخونو پرې کار کړیو، خو طالبانو اونشو کولی چې د تشدد د راکمولو په برخه کې خپل نیت او وړتیا ثابت کړي. بل اړخته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیدزاد چې طالبانو سره په قطر کې د خبرو د تازه دور وروستو کابل ته تللی و، هلته یې له صدر غنی، پخوانی صدر حامد کرزی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، یو شمېر نورو سیاستدانانو، خبریالانو او د مدني ټولنې فعالینو سره لیدلی دي. د دغه لیدونو وروستو د اتوار پر ورځ په افغانستان د صدارتي ماڼۍ یو بیان جاری کړو او ویلي وو چې له صدر غنی سره په خبرو کې ښاغلي خلیلزاد د سولې په اړه د کوم لوی پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزی دفتر بیا ویلي چې خلیلزاد له کرزی سره په لیدنه کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ هیله څرګند کړې ده. همداشان په افغانستان کې د امریکا سفارت کابل ته د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دروستی سفر مهم او ګټور یاد کړي. د سفارتخانه د بیان تر مخه زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې ټینګار وکړو چې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو اترو لپاره هر اړخیزه مرکچی پلاوی جوړ شي او د مذاکراتو لپاره د چمتووالی ونیول شي. په دې بیان کې هیله ښودل شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به بین الافغانی خبرو یو اړخیزه دایمي دزبندې او د باثباته سولې رامنځته کېدو ته زمینه برابر کړي. په تیرو وختونو کې د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا ویل شوی افغان حکومت د سولې لپاره بشپړه چمتووالی لري، خو که طالبان په ډزبندۍ موافقه وکړي. افغان چارواکو دا هم ویلي، مراکشي پلاوی د ټاکلو لپاره خپلې چارې وړاندې بشپړه کړې دي او د سولې خبرو اترو لپاره 15 کسیزه ټول شموله پلاوی ټاکلی دی. د کال 2013 راهسې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه په بیلابیلو پړاوونو کې 10 ځله مذاکرات شوي، خو د وروستي ځل مذاکرات له دې لامله د ځنډېدو راپورونه ترلاسه شوي وو چې طالبانو د دایمي اوربندې یا ډزبندې سره د افغان حکومت او اولس غوښتنې ته رضامندي نه ده ښودلې.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. چین وایي د کورونا وایرس د مړو شبو خلکو شمېره 475 رسیدلې ده او تر اوسه پورې د دې وایرس نه 40,478 کسان اغېزمن شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په دې شمېره کې اغېزمندو کسانو په شمېره کې زیاتوالی مراتلی شي، ځکه چې ډېرو خلکو ټسټونه شوي دي او دغه ټسټونو نتیجې به ډېر زر راځي. اخوا ته پاکستان د ګلپور سیند سره د کورونا وایرس له امله ځنډولې د مسافرو د هوایي جهازونو پروازونه هم بحال کړي دي. اور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د چین هوبه صوبې ووهان خار نه خور شوی کورونا وایرس نه یوازې په چین کې د مړو شو خلکو شمیره 4,400 تر رسیدلې او د چینایي چارواکو تر مخه تر اوسه پورې د دغه وایرس نه په چین کې 12,200 کسان اغیزمن شوي. د چین نه علاوه په فلپاین کې د کورونا وایرس نه 2 ورځې وړاندې یو تن مړ شوی. چین د کورونا وایرس سره مخ ناروغانو لپاره د ګل په ورځ په ووهان ښار کې د زرو کټونو هسپتال پرانیسته کړې ده. چینایي چارواکو ویلي د کورونا وایرس خورېدو سمدستي وروستو په دغه هسپتال باندې کار شروع کړی شوی و چې پکې د 2500 نه زیاتو مزدورانو برخه اخیستې وه. چینایي چارواکو ویلي په ووهان ښار کې به په څو ورځو کې دننه دویم هسپتال هم جوړوي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي د کورونا وایرس نه اغېزمندو شوو کسانو په شمېره کې د زیاتوالي امکان دی، ځکه چې د زرګونو نورو کسانو د ناروغۍ ټسټونه را روان دي. د کورونا وایرس په غټه توګه د چین پورې محدود ساتل شوی، که څه هم د نړۍ په دریش ملکونو کې شاوخوا 1.5 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. چینایي چارواکو د کورونا وایرس د خورېدو مخه نیولو لپاره په یو شمېر سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی او د خلکو په ګڼه ګوڼه بندیز او سکولونه کالجونه هم تړل شوي دي. په نړۍ کې یو شمېر نورو هیوادونو بیا د چین نه د خلکو په سفر کولو بندیز لګولی. په دغه هیوادونو کې امریکا هم شامل ده، چې د چین د خارجه چارو وزارت د امریکا په دغه ګام نیوکې کړي دي. د چین د خارجه وزارت ویان دی هواچون یانګ خبریالانو ته ویلي، که څه هم د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د سفري او تجارتي پابندیو پر ضد خبرداری ورکړې، خو واشنگټن بې د سوقبې په خلکو کې یره پیدا کړې او خوره کړې ده. میرمن چونګ یانګ زیاته کړې چې د نړۍ ملکونه باید په سکون، په منطق او په علمي پایو ودرېږي. د چین او امریکا ترمنځ تعلقات د تجارت په سر خراب شوي، خو په تازه کې په دغه کې خواله راغلی، خو د کورونا وایرس په خپرېدو سره د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته تاوجنې شوې دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO تېره هفته په ټوله نړۍ کې د صحت لاړخه بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي وو چې تر اوسه دریش ملکونو او سیمو ته کورونا وایرس خپور شوی دی. د اتوار یا یکشنبې په ورځ خبر ورکړی شوی و چې د لومړي ځل دپاره د چین نه بهر د کورونا وایرس له امله ړومبی کس په فلپاین کې مړ شوی و. دغه تن 44 کلنو او مخکې تر دې د چین ووهان ښار ته سفر کړی و. په ټوله نړۍ کې هوایی جازونو چین ته خپل پروازونه ځنډولي دي، خو پاکستان چې د چین یو نږدې اتحادی دی، تیره ورځ د درې ورځو د ځنډ وروستو د پاکستان او چین ترمنځ الوتکې بیرته بحال شوي دي. په چین کې ووهان او یو شمېر نور ښارونه په مکمله توګه قلابند شوي یا قرنطین شوي دي او چین په نړیواله کچه یوازې شوی دی. د چین صدر شی جنګ پینګ ویلي د کورونا وایرس کنټرول کول د چین تر ټولو مهم کار دی، ځکه نیغ په نیغه د خلکو په ژوند او صحت او د ملک په معاش یا اقتصاد پورې اړه لري.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او زوج په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
نن د دنیا ټول اخبارونه د چین په ووهان ښار کې د کرونا نومي وایرس له سببه د خورې شوي وبا د خبرونو نه ډک دي. د کورونا وایرس په وبا د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی، کورونا وایرس وبا کې تر اوسه پورې چین کې د مړو شمیر په کال 2003 کې دنیا کې د سابندۍ په خورشوي رنځ کې د مړو د شمیر نه زیات دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کال 2002 او 2003 کې په منځني چین کې د سابندۍ یو بیماری خوره شوې وه چې وروسته بیا د دنیا نورو ډیرو ملکونو ته خوره شوه، خو په هغې کې دومره چینیان مړه نو لکه څومره چې تر اوسه پورې د نوې کورونا وایرس وبا کې مړه شوي دي. چین د اتوار په ورځ ټول ملک کې د 316 مرګونو تصدیق کړی دی. اخبار لیکي چې د کورونا وایرس د مخنیوي دپاره ساینسي څېړنې او تجربې جاری دي. د دې خبرې هم جاج اخیستی شي چې که دا رنځ په وخت قابو نه کړی شو نو دا څومره تباهي خورولی شي. اخبار لیکي چې د ووهان ښار د هوبای نومي ځای نه دا موجوده کورونا وایرس وبا خوره شوې ده. د هوبای نه را رسېدلو تازه خبرونو کې وایي چې دغلته شپږ کم سل رنځوران اسپتال کې داخل کړی شوي وو، په دوی کې 45 کسان مړه شوي دي. چین کې کورونا وایرس په تیزی سره په خورېدو دی. تر تیر اتوار پورې چین کې 1,205 کسانو ته کورونا وایرس لګېدلی و. نیویارک ټایمز لیکي چې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو له سببه په چین کې هر قسمه کاروبار ډېر راغورځېدلی دی، خصوصا د ونډو بازار ډېر سوړ پروت دی. د چین لوی کاروباري ښار شنګای کې د ونډو بازار 0.1% راپرېوتی دی. دغه شان د چین په سویلي تجارتي ښاریا شینزهن کې د حصو خرسون 8.4% راپرېوتی دی. په چین کې د کورونا وایرس د وبا خورېدو اثر د جاپان په تجارتي سرګرمو هم پریوته دی. په ټوکیو کې د ایسو بازار 1% راغورځېدلی دی. د آسټرالیا او د هانګ کانګ د ونډو بازارونه هم په چین کې د کورونا وایرس د خورېدو له سببه راغورځېدلی دي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې په چین کې د دوایانو کمی راغلی دی، خو حکومت خلکو له دا تسلی ورکوي چې په دې کمی به ډېر زر قابو وموندی شي. حکومت د خوراک سکاک د سامان د کمی په حقله د خورو خبرونو تردید کړی دی او خلکو له تسلی ورکړې ده چې خوراک ډیر تیر موجود دی. د خوراک سکاک د سامان د کمی په باره کې د خورو افواګانو د لاسه د خوراک سکاک سامان نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې چین د کورونا وایرس په وبا د امریکې پر رد عمل ډیر خفګان ښکاره کړی دی. د چین د خارجه چارو د وزارت ویان هوا چو نینګ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د دنیا لومړی ملک دی چې په چین کې د کورونا وایرس د وبا خورېدو نه پسې د وبا مرکزي ښار ووهان نه خپل سفارتي عمله واپس غوښتې ده. دې نه علاوه امریکا لومړی ملک دی چې د چین نه امریکې ته سفر کوونکي خلک بند کړي دي. نیویارک ټایمز د کورونا وایرس د رنس په امریکا د پریوتونکو اثراتو په حق خپل رپورت کې لیکلی دي چې په امریکا کې 9 کسانو ته د کورونا وایرس لګیدو تصدیق شوی دی. امریکای د چین رنس وهلي خار ووهان نه خپل 195 استوګنی په ډېره تعداد سره اوچت کړي او کالیفورنیا ته رسولي دي. دا ټول کسان دا وخت شیشه بند ساتلی شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا وخت د ازبکستان په دوره دی. د خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې امریکې چین سره رابطه جوړه کړې ده او په ووهان ښار کې د ګیرو نورو امریکایانو او که ممکن شوه نو د نورو ملکونو د ګیرو استوګنو هم د ویستو په معاملې ورسره سلاګانې شروع کړې دي. مایک پومپیو وویل چې کوم هوایي جازونه به د امریکایانو او د نورو ملکونو د خلکو د راپورته کولو لپاره لیږلی شي، دې کې به امکان دی چې چین ته کافی دوایانې هم ولېږلی شي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې دا هم لیکلي دي چې هانګ کانګ چین سره په خپل سرحد سخت حفاظتي انتظامات کړي دي او د منځني چین خلک هانګ کانګ ته ننوتو ته نه پرېږدي. د هانګ کانګ حکومت نن یو بیان کې ویلي دي چې چین سره څلور نوي سرحدي لارې بندي ځکه چې هانګ کانګ کې هم کورونا وایرس په خورېدو دی. د هانګ کانګ د اسپیټالونو ډاکټرانو، طبي عملې، کاروباري طبقې او ځینو پارلماني غړو هم د هانګ کانګ ستري حکومتي چارواکي کیری لام باندې فشار راوړلی دی چې سرحدونو باندې حفاظتي بندوبستونه نور سخت کړي.
دا د وایس اف امریکا دیبا ریډیو دی او اوس حضور دلته په امریکا کې د ډیموکراتیک پارټۍ په ریاستي توګه باندې اولنی انتخابات نن سرته رسیدلی دي. دا د ډیموکراتیک پارټۍ د صدارتي امیدوارانو ترمنځ یعنی دننه مقابله ده چې په دې کې چا ته په دغه ریاست کې ووټ ورکړل کیږي په آیووا ریاست کې او هلته کې د تا کاکس ویل کیږي. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې هم هلتا موجود زمنګا همکار پیر زبر شاه صاحب راغله دی. پیر صاحب تاسو سره مشوای په خیر علي. پیر صاحب دارت وای چې دغلت خو د ووټینګ یا د رائے اچول وخت ختم شبه دی، تر اوسه پورې څه ریزلت یا څه نتیجې راغلي دي او کني دي راغلي؟ ټلویزیون چینل څوک یادې چې وړاندې دي؟
نو چې دلته خو دا څه دی چې اوس چې کوم لیټسټ پوزیشن دی، هغه ډیموکراتیک پارټي وایي چې په څه وجه باندې دوی نتیجه لا اناؤنس کوي نه، اعلان نه کوي او اعلان به کوي خو اوس لا نه دی شوی په کار کې شوی دی. خو دلته چې کوم دی ته وایي انیشل الائنمنت، فرسٹ الائنمنت ورته وایي چې اول چې کله دوی کاکس ته لاړ شي نو هر یو پارټۍ والا چې څوکم پارټۍ ته ووټ ورکوي نو یو یو سایډ ته ودرېږي، لکه یو زویم چې لکه لاس اوچت کې یو کس چې زه دې سړي سره یم، زه دې امیدوار سره هم دې سره یم، په هغه کې او دوی تقریبا 1.9% چې کوم رپورټینګ شوی دی او ریزلټ سره روان دي، په هغه کې اول په الائنمنت کې برنی سینډرز مخکې دی، پنځه فیصد چې کوم ووټونه دي هغه ته تللي دي، بیا ورپسې نسبت وارن ورپسې ته، او بیا پیټ بډیګټ چې کوم دی هغه په دریم نمبر باندې دی، او بیا چې کوم فائنل الائنمنت ورته وایي چې هغه کسان چې لکه دې ته فائنل الائنمنت وایي چې مکمل چې کوم لکه یو کس که فرض کړه یو کس سره دوه کسانی بل سره اته وي، نو ادو کسان خو پوه شي چې دا اتر باندې زیات دي، نو هغه نور پارټیانو والا کوشش کوي چې دا دوه کسان هم ځان ته راغی کی راځل کې دې ته بیا فائنل الائنمنت وایي. پاره کې پیټ چې کوم دی هغه مخ کې دی یوزر درې سوا پنځه اتیا ووټونه دي، ورپسې برنی سانډرز دی، او بیا ورسره الیزابت وارن په دریم نمبر باندې ده. او کومه څنګه وایي چې دا یو اشاریا شپږاویا فیصد رپورټینګ شوی دی،
لکه ډېر کم شوی دی، زیات امکان دی چې سبا له به د دې نتیجې په ښکاره توګه مخې ته راشي. دا راته وایي چې د دې ریاست دا اولنۍ ریاست وي کلم چې په پارټۍ کې د ډیموکراتیک پارټۍ دننه انتخابات کیږي، د دې څومره اهمیت دی او دا صدارتي امیدواران دې ته څومره اهمیت ورکوي؟
جی امیت خو دا دی چې دلته دوی 41 یو سل وخت ډیلیګیټس به دوی دلته چې کوم دي هغه به د هغه نه به کیږي، لکه د آیوا ریاست کې ډیلیګیټس چې کوم تعداد دی هغه یو سل وخت دی، نو دا نور ریاستونه چې څومره غټ غټ دي هغه نه کم دی. خو اصلي خبره دا ده چې دا اول د دلته نه دا شی شروع شي، نو چې چا هم دلته وګټله نو هغه یو قسم نفسیاتي اثر ډېری په دا نورو ځایونو باندې، که فرض کړه دلته برنی سانډرز وګټله نو هغه خلک چې کېدی شي هغه بل چا ته ووټ ورکولو خیالي، خو چې دلته دوی پوه شي چې اوس برنی سانډرز اسم ګټي دلته وګټله نو بیا هغه فرق دا چې چا کسان برنی سانډرز ته ووټ ورکي او هغه لکه پیټ ته ور نه کی، نو دا ډېر لکه دا یو اثر شته ولې چې اول ځلی نو اول ځل نه چې څوک دلته وګټي نو هغه دا سرکاري چې کېدی شي نور ځینو کې وګټي، او بل دین علاوه دا هم دی چې دا ریپبلیکن ډېر دغه خاص زیاده دلته ریپبلیکن پارټي والا اکثر ګټي، او خو نن چې ما څنګه څومره ولیدل زه یو دوه ځینو ته لاړم نو هلته خلک ډېر زیات راوتلي ووټونو ته، او د نو ما زه اوس یو جماعت نه رالم دا تاسو ټلیفون نه مخکې نو هلته چې ما ولیدل نو ټول د برنی سانډرز والا چې څومره هم وو ټول برنی سانډرز ته ووټ ورکو، نو مطلب دا دی چې دلته نه اثر ډېر په دې سنس کې چې دلته وګټي نو هغه اکثر پکې بیا دای چې هغه نور ریاستونو باندې هم چې کوم کې برابر روان روزو کې به الته هم دا الیکشن کیږي نو په هغه باندې اثرې
سمه ده،
او په دې وجه نه دا ډېر مهم دی چې دلته نه شروع دی او دا یو تاریخي ځای دی، او تاریخ ډېر اول ستارت نه چې کله نه دا عمل شروع شوی دی امریکای د الیکشن نو آیوا پکې اول ستارت کیږي.
ډېر مننه فیروز برشاه صاحب موږ خبرو کولو. د امریکای سنت کې د ګول پر د صدر ډانل ترامپ مواخذي اوربونه په وخت کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراتیک ګوند ډلې او د صدر ډانل ترامپ دفاعي ټیم خپل اخري دلایل وړاندې کړي دي. نور حال په وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ د امریکا په سنت کې د صدر ترامپ د مواخذي په بهیر کې د مواخذي په حق او خلاف سخت دلیلونه وړاندې کړي شول. د صدر په مواخذه کې د کانګرس مدیر یا منیجر اډم شیف د سنت سل غړو ته وویل څوک چې د قاضیانو په توګه ناستي چې موږ ډانلډ ټرمپ ګناهګار ثابت کړي اوس بے پلوه عدالت وکړي او هغه محکوم کړي. ښاغلی شیف په سنت کې د اکثریت لرونکو ریپبلیکن غړو نه پوښتنه وکړه چې تاسو کې کوم یو داسې شته چې وایي چې بس دا کافي ده او صدر ټرمپ د باید د صدارت د څوکۍ نه لرې کړی شي. په دې خبره چې هغه غوښتنه کړې وه د یوکراین د صدر زلنسکي نه په ټلیفوني خبرو کې چې د امریکا د پخواني نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي، او هم په دغه وخت کې د یوکراین د پاره د امریکې 301 میلیونه ډالره فوزي امداد ځنډولې وو کوم امداد چې یوکرین غوښته و چې د هیواد په مشرق کې د روس په لوه بیلتون خوخو خلاف عملیات پیل کړي، خو د صدر ټرمپ وکیلانو د صدر د بخلو غږ وکړو. کله چې په سنټ کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د امریکې د 45 صدر په اړه رای ورکول کیږي چې آیا د صدارت یې لری کړي او که نه، د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس وکیل پیټ سپلونی وویل داسې څه ثبوت نشته چې صدر ټرمپ څه غلط کړي وي چې هغه دې پرې د څوکۍ نه لری کړی شي. یوازینی حل یې دا دی چې دا دې په اوټرانو پرېښودلی شي چې د هغه د قسمت فیصله وکړي. دلیلونو سره سره داسې ښکاري چې دا مواخذه به مشکله وي، ځکه چې په سنټ کې د مواخذې دپاره 18 ووټونه په کار دي او د ډیموکراتیک ګوند سره 20 او د ریپبلیکن ګوند سره 53 ووټونه دي. نو دا نه ښکاري چې صدر ټرمپ به مواخذه کړی شي. د شروع یا چهارشنبې د ورځې ووټونه به د مواخذې په دې دوو مادو وي چې صدر ټرمپ د خپل واک ناوړه استعمال کړی و او د خپل شخصي سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره یې د یوکراین نه د پلټنو غوښتنه کړې وه. او دویمه دا چې د صدر ټرمپ د کانګرس په کار کې خنډ اچولی و کله چې کانګرس په دې اړه پلټنې کولې. صدر ټرمپ او د صدر وکیلان وایي چې هغه سقلت نه دي کړي او د هغه کړنه د مواخذې وړ نه ده. بلخوا صدر ټرمپ همیشه صدر زلنسکي سره خبرو ته ټیک ویلي، خو په دې وړاندې ورځو کې د ریپبلیکن ګوند یو شمېر سنټرانو ویلي چې دوی باوري دي چې صدر ټرمپ غلط کار کړی، خو بیا وایي چې دا ګام او غوښتنه دومره غټ جرم نه دی چې صدر ټرمپ د ریپې مواخذه کړی شي او د دفتر څخه دې لرې کړی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی او اوزو د په شام کې د ترکی په بمبارۍ کې د مرګ ژوبلو وروستو په دغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په ادلب صوبه کې 13 ورځې د ترکی جنگي جازونو او د فوز لخوا ځمکني بمباري کې د شام پوځي اهداف وشتل شوی دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلي د عملیات یې د ترکی عسکرو د شام د فوز لخوا حمله په جواب کړی دي. یوکرین ته د روانېدو نه وړاندې د خبریالانو سره خبرو کې صدر طیب اردوان ویلي کوم څوک چې د شام په ادلب صوبه کې د ترکی په فوز بزدل حمله باندې د ترکی کلک ارادي ازمایي هغوی ته به د خپلې غلطۍ احساس شوی وي. د زیاته کړه دا ممکن نه ده چې زموږ پوځیان دې شهیدان کیږي او موږ به خاموش پاتې کیږو. د زیاته کړه چې د ترکی ځمکني فوز په درنه وسله او F-16 جنگي جهازونو سره د شام د فوز شپږ څلوېښت اهدافو په جنگلو کړی او په نخه کړی دي. صدر اردوان وویل چې په دغه کې د شام د 150 تر 150 پورې سرکاري کسانو ته مرجو بلا اوخته ده. اردوان وایي چې دا د ترکی په پوز د شام د پوز لخوا په درنه وسله باندې د حمله جواب دی. په کومه کې چې 15 د ترکی پوځیان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي. د ترکی دغه پوځیان د روس سره د شوی لوزنامې لاندې دغل تلیګل شوی وو چې یو خوندي سیمه برابر کړي چرته چې د شام د خانجنګۍ نه ترکی ته اولیدلی کډوال بیرته پرځای کړي شي. ادلب صبح په شام کې د یاغیانو اخیری پاتې ځای دی چرته چې 1.5 لک خلک ژوند کوي. د ترکی او شام ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی ځکه چې شام په ادلب کې پوځي عملیات سیوا کړي چې لکبله یې ترکی ته د اوړیدونکو کډوالو په شمیر کې د نور اضافه ویاره ده. دې وخت په ترکی کې 1.5 لک نه زیات شام کډوال ژوند کوي. صدر طیب اردوان بیا بیا په شام غږ کړی دی چې ادلب کې پوځي عملیات وتړي او خبرداری ورکړي چې هغه به په دغې خاموش نه پاتې کیږي. 13 ورځو کې ترکی ادلب ته اضافي عسکر او ټینکونه او نور درنه وسله لیږلې ده. ترکی سره د یاغیانو پوره مرسته حاصله ده او څېړنکارانو خبرداری ورکړی دی چې د ترکی او شام ترمنځ پوځي انخطه د پیل کېدو امکانات سیوا شوي دي. په تاوتریخوالي کې د اضافه سره د ترکی او روس ترمنځ اړیکو ته هم خطر پیدا شوی دی. ماسکو چې د شام سره کلک ائتلافي دی په نږدېو کې د ترکی سره هم اړیکې مضبوطی کړي دي، خو د دواړو ملکونو سره د اړیکې پر ځای ساتل به د روس لپاره هم یو غټ چیلنج وي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان 13 ورځ وروسته هم خبرداري ورکړې ده. د ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې چرته په ادلب کې مونږ ته ټاکل شوی اهداف نه ترلاسه کیږي نو زه خپل هم منصب د روس صدر سره خبرې کوم او ورته به د ستونزې په نزاکت پیغام ورکوم. په 13 کلونو کې د صدر طیب اردوان او د صدر پیوټن په شخصي توګه د ترکیه او روس ترمنځ اړیکو کې د خکېدو پراخه کوششونه لیدل شوی دي. په سیمه کې د
هم په دې زبانې زمونږ د 3 غنټو د خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.